السلام علیکم د گرمی د دولسو نه تروی بجی پوری پدی خبری گڑی کی موزا نجیب عامر قربم پا لمری نمائی کی د پختونخوا پا دوی منی مائی کی د سیمی و نڑی پاڑا ریپورتون را سر دی د هر سب پدی خبری گڑی کی آوری خو پا سر کی پا مکرائی خبرنو تا چه زما همکار منور شاید استوانده پایی
د خبرونو سرټکی د پی آی ا د الوتکه په حادثه کې د وجل شوی سندرغاړي جنید جمشید مړی پیژندل شوی دی. په کونړ ولایت کې د ماین چاودنې د افغان سرحدي ځواک یو کمانډر وجلی دی او ملګري ملتونه وایي د شام حلب ښار کې فاتح ملیشا وو ظلمونه شروع کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد ډیپټی کمشنر تایید کړی چې د الوتکې حادثه کې د مړ شوي پخواني سندرغاړي جنید جمشید جسد پیژندل شوی دی. نوموړی د دسمبر په 8 له چترال اسلام آباد ته پروان الوتکه کې د 28 نورو کسانو سره موجود وو چې د الوتکه په حویلیا کې ولویده او پکې سوار ټول کسان ووژل شو. د اسلام آباد ډیپټی کمشنر مشتاق احمد بیگا د پاکستان سرکاري ریډیو ته وویل د جنید جمشید جسد د ماهرینو لخوا د هغه د خونو او د مخ د ایکسری په واسطه پیژندل شوی دی. چارواکي وایي چې په دې حادثه کې تر اوسه د 14 مړو پیژندګلو شوی او د پاتې نورو مړو د پیژندګلو عمل به د ډي ان ا ټیسټ په ذریعه د روانې میاشتې تر 18 منټې ترسره شي. بلبلو د پاکستان د نړیوالې هوایی کمپنۍ پی آی ا مشر اعظم سهګل پرون له خپلې عہدې استعفا ورکړې ده. د پی آی ا ویان دانیال ګیلانی تیر ورځ په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام کې ویلي چې ښاغلی سهګل د ذاتی وجوهاتو له کبله استعفا ورکړه. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پوز به په قبایلي سیمو کې تر سولې او ثبات د قبایلي ولس ترڅنګ ولاړ وي. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر تیر ورځ یو خبر پاڼه جاری کړې وایي چې نوموړي دا څرګندونې د ګل پورز په پیښور کې د پوز د هډکواټر د یو ورځني سفر پر مهال وکړې. د خبر پاڼې تر مخه نوموړي ته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د کاروایانو تفصیل ورکړل شو. په دغه موقع جنرال باجوا وویل چې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات به دوام لري او دې لړ کې له افغانستان سره په پوله د اف سی ځواک د لا نورې روزنې هدایات جاری کړل. نوموړي همداراز ویل چې په پوله د وسلوالو د اوختو د مخنیوي لپاره افغانستان او پاکستان ته په ګډه کار پکار دی. خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال باجوا د قبایلي سیمو نه د بې کوره شویو خلکو د واپسۍ عمل ته د ډېرې پاملرنې تاکید وکړ او وی ویل چې دې لړ کې به پوز د حکومت سره همکاري کوي. د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وایي چې په دغو سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو او بحالۍ د عمل لپاره دوی ته په غوښتل شوي رقم کې نیمایي ترلاسه شوی دی. په یاد دفتر کې د بحالۍ او بیا رغونې د څانګې مشر شکیل اقبال تېره ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تیارو کې هغه سلو ارب چې دې مونږ ته ریلیز کړي دي فاټا سیکرټریټ ته تقریبا 10 ارب روپے چې دې کنه هغه صرف کورونا لپاره ریلیز کړي دي فاټا سیکرټریټ ته هغه 15 واړه ایجنسو کا ډیسټریبیوشن کیږي لګیا دي صرف 1.3 د خیبر دا 8 ارب روپے چې دې ریهیبیلیټیشن کې ورکړې دي حکومت پاکستان اوسه پورې هغه کې زیات سرکار چې دې نارث او ساوث کې شوي دي.
شکیل اقبال زیاته کړه چې د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل د 4000 کورونو د بیا جوړولو لپاره د یاد ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ته 1.2 کروڑ روپۍ ورکړل شوې دي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته نن وویل چې پاکستانی او افغان ډرایورانو د افغان حکومت لخوا د ټیکس زیاتېدو خلاف احتجاج شروع کړی دی چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونه ګاډي جمع شوې دي. پاکستانی او افغان ډرایوران وایي چې افغان حکومت ترې د خاک پولې په نوم 15,000 اضافي افغانۍ غواړي او دوی یې ورکولو ته تیار نه دي. د ډرایورانو زیاته کړه چې د پولې دې غاړې ته یې د پاکستان امنیتی سرتیری هم تنګوي او روپۍ ترې اخلي او دا ټول غیر قانوني ټکسونه دي ختم کړل شي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار زیاته کړه چې دوی افغان او پاکستانی ډرایوران او افغان سرحدي چارواکو سره خبرې اترې کوي او هیله ده چې نن به دغه احتجاج ختم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تیر شپه د افغانستان کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د دریم سرحدي کنډک قماندان ولی جان وژل شوی او یو ساتونکی یې جوبل شوی دی. د کونړ امنیه قماندان جنرال جمعګل همت نن سهار مشال ریډیو ته وویل ولی جان تیر شپه د یادې ولسوالۍ وهاب پوستې ته پیاده روان و چې لاره کې پرې وسلوالو مخالفینو ریموټ ماین چولی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د دې هیواد له 80% زیاتې ښځې له تشدد سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې 50% جنکۍ د 14 کلنۍ د عمر نه وړاندې ودول کېږي.
87% زنان در طول زندگیشان با یک نوعی از خشونت
دوای په افغانستان کې 80% خزې په خپل ژوند کې له تشدد سره مخامخ شوې دي. په همدې حال کې 95% خزې د جبري ودونو قرباني شوې او 50% ناویانې د واده په وخت تر 14 کلونو کم عمر لري. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له تشدد او زیاتی سره د مبارزې 14 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسېده. ملګری ملتونه وایي د شام هله بخار فاتح ملیشاوي په ظلمونو کې ښکېلی دي. د شام د انساني مرستو لپاره د ملګرو ملتونو سلاکار جان ای جی لینډ وایي شامي ځواکونو د هله بخار په جنوبي برخه کې ظلمونه شروع کړي. شامي ځواکونو د یاد خار په هغو سیمو کې پرمختګ کړی چې مخکې د یاغي جنگیالو په قبضه کې وي. او بل خبر دا چې نن به د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خارجه چارو د راتلونکي وزیر نوم اعلانوي. نوموړي تېره ورځ په خپل ټویټر یو پیغام کې وویل چې د نهې په ورځ یعنی نن به د دغه چوکۍ لپاره د خپلې خوښې نوم اعلانوي. ریپورټونه وایي چې په دې لړ کې د تیلو د کمپنۍ اکسان موبیل د مشر ریکس ټیلرسن نوم تر ټولو وړاندې دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.5 روپۍ اخیستل کیږي او 104.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.10 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاوند 104.30 روپۍ او 105.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9.10 روپۍ او 9.25 روپۍ. یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.55 روپۍ. یو افغاني 1.85 روپۍ او 1.80 روپۍ. او 315 ایرانی ریاله په پاکستانی روپی اخستے کی گی او 302 ایرانی ریالا پا یو پاکستانی روپی خرچولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې با کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې با کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې با کم نه کم 0 او زیات نه زیات 15 ډیګری سینټیګریډ وی.
وخت د غرمې 12:08 په پاتې 2:55 کې به واوره. د پاکستان د هوایي کرښې مشر له خپلې دندې استعفا ورکړه او ډاکټران وایي د پخواني سندرغاړي جنید جمشید جسد پیژندلی دی. د پاکستان د پوځ مشر وایي پوځ به د قبایلو د پرمختګ او سوکالۍ ملاتړ کوي. په تورخم کې ډرایورانو احتجاج پیل کړی. تازه حال به درکړو. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پر زده کوونکو ښوونکو تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو لړۍ ته په یو راپور کې کتنه کوو. هلته قبایلیان وایي د انټرنیټ بندېدو ورته ستونزې پیدا کړې. د خوست خلک به ډېر زر له وارداتي برېښنا برخمن شي.
کله چې موږ برېښنا ولرو دلته ډېر فرصتونه شته، هم د صنعت په برخه کې، هم د زراعت او تخنیک په برخه کې. ځکه اوس هر څه په ټکنالوژۍ ولاړ دي او ټکنالوژي برېښنا ته اړتیا لري.
د بالیوډ د نامتو ستوري دلیپ کمار 94 کلیزې په پلما یو ځانګړی راپور لرو.
تیرے حسن کی کیا
سنوں گا پیخور دے سنوں گا وطن دے نو آگا جا کم دے نو ایر جاہر دے معلومات دے جا کم دے نو ساتھ ہوں بنا کر آگلے مو 1988 کے راگلے پیخور دے
فادی سر بیرا نور را پورنا ہمشتا را سر را سر ہو سے د اسلام آباد ډیپټی کمشنر د دې خبرې پخلی کړی چې د الوتکې حادثه کې د مړ شوي پخوانی سندرغاړي او اوسنی مبالغ جنید جمشید جسد پیژندل شوی دی. نوموړی د دسمبر په 10 چترال اسلام آباد ته په روان الوتکه کې سپورو چې مړ شوی دی. په دغه پیښه کې ټول 30 کسان مړه شوي وو. بل پلو د پاکستان د هوایي کرخې پی آی مشر اعظم سهګل هم له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د دواړو موضوعاتو تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو ته راوړي.
تیره هفته د پاکستان کامی جهاز شپږ شپږیو په پیښه کې د پاکستان پخوانی سندرغاړی او تبلیغ کوونکی د جنید جمشید د جسد شناخت شوی. د اسلام آباد د پیمس هسپتال ویان ډاکټر الطاف حسین تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د جنید جمشید د مړي شناخت د هغه د غاښونو د ایکس ری او د مخ د ایکس ری نه شوی دی. ډاکټر الطاف حسین په وینا چې تر اوسه د 43 مړو شناخت وکړی شو.
جنید جمشید د جسد شناخت وشو. د جسد د تصدیق لپاره موږ د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې NDMA په مرسته ځینې ریکارډونه او په خاصه توګه د جنید جمشید د غاښونو ایکس رې د امریکې نه راغوښتي. زموږ د فرانزیک ماهرینو موږ ته د دې تصدیق وکړو چې دا هم هغه شواهد وو تر څو چې موږ لټون کولو.
بلخوا د اسلام آباد ضلع انتظامی هم د جنید جمشید د جسد شناخت تصدیق کړی او ویلي چې د لړکی کورنۍ سره رابطه شوې ده. خو بلخوا د راپورونو تر مخه چې د جنید جمشید کورنۍ د نوموړي ډي ان اې ټیسټ کول غواړي او د هغې پس به یې اخرني مراسم ترسره کوي. د ذکر ده تېره ورځ د جهاز کیپټن او د جنید جمشید د ښځې شناخت د غاښونو د یو بل تن د هغه د ګوتو د نښې او د آسټرې سره تعلق لرونکي تن شناخت د هغه په ګوډه کې د سټیلو د پیوندکاری نه شوی و. وفاقي حکومت په وینا چې د یو مړي شناخت هم د مخ نه شو کېدی. یادوي چې د تېر چهارشنبې په ورځ د چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پی آی اے ٹی آر سخت جهاز شپږ شپږیو چې پکې د عملی په شمول 30 کسان سواره وو د ابټآباد حویلی سره پریوتې وو. د دې پیښې نه پس پاکستان د کامی هوایي کمپنۍ مشر اعظم سهګل تیره شپه د خپل عهدې نه مستعفی شوی دی. دې لړکې د پی آی اے ویان دانیل ګیلانی د خپل ټوټر پیغام د لارې ویلي چې نوموړي د ذاتي وجوهاتو له وجې استعفا ورکړې ده.
د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر باجوا پرون د پیښور د پوز د هډ کوارټر څخه لیدنه وکړه. په دې موقع نوموړي ته د پوز اعلی افسرانو په خیبر پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمو کې د امنیت په اړه معلومات ورکړل. جنرال باجوا غونډې ته په وینا کې ویل د مثبت بدلون راوستلو لپاره پوز د قبایلي خلکو تر شا ولاړ دی او دوی به د قبایلي ولس د سوکالۍ لپاره د ملکي حکومت سره په شریکه کار کوي. د موضوع تفصیل له پیښوره زلان یوسف زیره کوي.
د آی ایس پی آر یا د پوز د اماړي کو د ادارې تر مخه د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ته د ګل پروز د پیښور کور هډ کوارټر د یو ورځنی دورې پر مهال په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امنیت په وضع او د پوزي عملیاتو په اړه بریفینګ ورکړی شو. نوموړي د وسلوالو پر ضد د پوزي عملیاتو ستاینه وکړه او وی ویل چې د امن د ټینګښت لپاره به هدفي عملیات لا هم روان وي. جنرال باجوا وویل چې پوز با په قبایلی سیمو کې د امن او سوکالۍ پورې د قبایلی ولس تر څنګ ولاړ وي. د آی ایس پی آر په وینا په دې موقع د پاکستان او افغانستان په پوله د وسلوالو د تګ را تګ او د پولې په اوږدو کې د وسلوالو په نورو فعالیتونو هم د پوز مشر ته معلومات ورکړی شول. جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان او افغانستان په پوله د آبادۍ د کار د تیزولو او د پولې د سمبالښت لپاره د اف سی ځواکونو د نور تربیت هدایات هم جاری کړل. نوموړي دا هم وویل چې په پوله د وسلوالو د فعالیتونو ادرولو لپاره به د دواړو خواوو حکومتونو ته په ګډه کار کول پکار وي. د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په درناوي سره د واپسې عمل ته د زیات پام کولو هدایات جاری کړل. نوموړي وویل چې د بې کوره شوي خلکو په خپلو سیمو کې د بیا آبادۍ لپاره به پوز هرومرو د حکومت سره په ګډه کار کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس ورزو تورخم ته. د تورخم په پوله دواړو غاړو ته افغاني او پاکستانی ډرایوران ولاړ دي او ویل کېږي چې ډېر بیروبار جوړ شوی دی. زموږ همکار له خیبر ایجنسۍ نه فرهاد شینوار همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. فرهاد، که موږ ته د دې خبر تفصیل راکړي، چارواکي څه وایي، دغه ډرایوران په څه احتجاج کوي؟ فرهاد
نجیب امیر د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان حکومت پاکستانی او افغان مالونکو ګاډو باندې د خاک پولی په نوم 5000 افغانۍ ټیکس زیات کړی چې د هغې پر ضد د ترخم پولي ګاډو ته ډرایورانو احتجاج پیل کړی. وایي چې دوی دغه ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. چارواکو وویل چې د تورخم پولي هغې غاډي ته په سلګونه لارې جمع شوي دي او د نن سهار نه دې غاډي ته هم د ګاډو جمع کېدل شروع شوي دي. پاکستانی او افغان ډرایوران وایي چې نه یوازې افغان حکومت بلکې د پاکستانی ځواکونو سرتیري هم ټینګوي او روپۍ ترې اخلي، او چې تر څو دغه غیر قانوني ټکسونه اخیستل شوي واپس نه وي اخیستل شوي نو دوی به خپل احتجاج نه ختموي. د تورخم پولیټیکل کسندار شمس الاسلام وایي چې دوی پاکستانی او افغان ډرایوران راغوښتي او افغان سرحدي چارواکو سره هم خبرې روانې دي، او هیله من دي چې دغه ستونزه به زر هواره شي.
ډیره زیات مننه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری او چې د تورخم په پوله د ډرایورانو د احتجاج په اړه تاسو ته معلومات ترکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رائټرز خبر ایجنټس په یو راپور کې لیکي کلونه وشول چې د سوات سیمه د طالبانو له منګولو پاک کړل شوې ده، خو په دې وروستیو کې هلته هدفي وژنې او د قلنګ غوښتنو پیښې زیاتې شوې دي چې دې کار ځایي خلک اندېښمن کړي دي. د سوات خلک له دې ویریږي چې حسینا وسلوال بیا په سوات کې واک ترلاسه کړي. اسرالله مومن د دې راپور مهمې برخې دراوروي.
روټرز خبر ایجنس لیکي که څه هم پاکستانی فوج په 2009 کال کې د درنو عملیاتو په نتیجه کې سوات له وسلوالو پاک اعلان کړو، خو په قبایلي سیمو او ګاونډي هیواد افغانستان کې موجود وسلوال په اسانه سوات ته راتلی شي. د سوات تاجرانو سازمان چې 15,000 غړي لري د دې مشر وایي وسلوالو ورته دړکه کړي چې له خپلو ملګرو پیسې راټولې کړي او دوی ته یې ورولېږي ګینې مړ به یې کړي. اجانس لیکي که څه هم وسلوالو پر دې اړه سندې ویلي، خو سواتیان وایي چې د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو او پیسو مطالبو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی. که څه هم په سوات کې په تیر وختونو کې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په ګډون یو شمېر کسانو باندې بریدونه شوي، خو څه وخت لپاره په دغه بریدونو کې کمی راغلی وو خو اوس بیا زیات شوي. د سوات شل لک آبادی چې شاوخوا دوه کاله پکې طالبانو په خلاص مټ د سخت دریځۍ ترویج اهم کړي، وسلوالو پکې خپل نظریاتي ملاتړي پیدا کړي. د پاکستان فوج اوس غواړي چې طالبان په سوات کې پرې نږدي. په سوات کې څه باندې 4,000 پاکستانی فوجیان اهم دیر دي، او په دې وروستیو کې یې د یوې غټې فوجي چونۍ په جوړولو اهم کار پیل کړی. خو د سوات هغه مشران چې د وسلوالو پر ضد یې لښکرې جوړې کړې وایي ژوند یې په خطر کې دی او د پوځ لخوا ورسره هیڅ قسم مرسته نه کیږي. خو ځایي چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیت ډېر ښه شوی. د چارواکو له مخې له سواته څه باندې 2,000 طالب وسلوال د افغانستان غاړې ته اوښتي دي. په سوات کې پولیس وایي چې وسلوال د نورستان او چترال ترمنځ پیدل لارې په کارولو سره سوات ته راځي. د سوات پولیسو مشر وایي چې دوی په جولای میاشت کې لږ تر لږه 12 هغه وسلوال نیولي وو چې د بریدونو پلان یې درلود.
د خیبر ایجنسی د باړي خلک شکایت کوي چې په دې ساړه ژمي کې هم حکومت لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دوی ته د کورونو بندوبست نه دی کړی. دوی همدارنګه د صحت، تعلیم او د اوبو د سهولت د نشتوالي نه هم سر ټکوي. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د دغو شکایتونو په ځواب کې مشال لډیو ته ویل چې حکومت د خلکو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. نور حال یو وار بیا د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی د باډي او کډوال اکلجان پردای مشال ریډیو توای چې موسم ډیر یخ شو، خو دوی ته تر اوسه د کورونو د بیا رغولو لپاره چا موعظه ور نه کړه.
د سړو موسم دی و کور د مو په ملواډ کې ویران شوی دی او په تیرو کې ویران شوی دی. د کوخیل او لوکا کې چې موږ وسیګو د دغه ګورا سروې شوی رو و کول وشو تنن پر موعظه نه ملو شوی. موږ دا ویو چې د سروې شوی رو د موعظه را ملو شو چې چا سروې نه شوی. په کوم ملک چې پولیسو وای غلا خلک لوړل هغه دا دی واپس سره فوران سروې وشو د سروې سره دا پیسې په لوس باندې ورکړي شي.
د باډي هاشم خان پر دی وای چې په سیمه کې د صحت زیاتر مرکزونه ویجاړ شوی او یوازې د ډوګر په نوم روختون پکې مرمت شوی، خو په دې کې هم سہولتونه نشته.
ډوګر هسپتال کار شروع کړي خو فیسیلیټي دومره اوسه پر پکې نشته، اله خو سہولتونه پکې نشته او بل چې کوم وړو کې بي اچ یو سي اچ دي پکې خو بيخي نشته. نو زمون خو حکومت نه د مطالبه دو چې نیو هسپتالونه د مرته جوړ شي او چې کم زوړه هسپتالونه په وکه چې کم د ضرورت زندگی چې کم بیمار ضرورت وی واغه سہولتونه کم ضرورت وی چا پکړه مهیا شي.
او حاجی یعقوب پردای د خپل وسنی حالت پاړه وای
او وطن کې مو بنشت او مطلب درای چې سکول پکې نشته را هسپتال پکې نشته را نمک دا وی چې عمر دای تیر وی سختي وير ودل او بس ډیر مطلب درای چې می بیماری دی وير ودل دغه نه جوړ شل چې نرتره او بس ولات وی نه بلې واسم شتانه
د بړې د خلکو د غستون زمو د خیبر جنسي په لوکل ګورنمنت محکمه کې د پرمختي کارونو افسر محمد رفیق ته وړاندې کړي او دوی نه مو پښتنه وکړه چې په باړه کې د بیا بحالی عمل په کوم پړاو کې روان دی. نو دوی وویل
دا ریهیبلیټیشن کې هو مونږ جی ایس ڈی پی پروجیکټ سات یونٹس روان دي او بیا په ایجوکیشن فیسیلیٹیز کے نور وران شوی اسکولونه چې کوم دی په هغه ریکنسٹرکشن 16 یونٹیز لګیا ده جی ایس ڈی پی نه او چاینا 8 کې 68 اسکولونه موږ د پروټ کړی دي او پی ڈی ایمرجنسی سروسز خو پکې شروع ده او په فیس 3 کې مین بلډینګ ایڈمنسٹریشن بلاک او ایکس رے بلاک او دا سیزون روان دی.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سر ته رسیدلی دي او یو اوږده موده پس پکې د حکومت واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې اوسیدونکي خلک وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې پرې حکومت انټرنیټ بند کړی دی. قبایلیان وایي نن سبا د نړۍ په هر ګوټ کې خلک د انټرنیټ څخه برخمن دي خو دوی ترې بې برخې دي. څو میاشتې وړاندې پورې په قبایلی سیمو کې انټرنیټ سهولت موجود و خو د جون په میاشت کې له خلکو دغه سهولت واخیستل شو. شهنواز ترکزی مو د خلکو له ستونزو خبروي.
دا تیرو پنځو میاشتو راهسې په قبایلي سیمو کې د موبایل انټرنیټ سہولت بند شوی چې له وجې د سیمې زده کوونکو تر څنګ روزګاریانو او خبریالانو ته هم مشکلات جوړ کړي. په قبایلي سیمو کې د لینډ لاین یا د تر ټلیفون سہولتونه هم تر سرکاري ودانیو پورې محدود وي. نو ولس وایي چې هغوی د ډیجیټل سبسکرایبرز لاین یا ډی ایس ایل انټرنیټ هم نه لري. دا محمد یو روزګار کوونکی عربستان محمد وایي چې هغوی په دې ترقی یافته دور کې هم د ډېری زړې زمانې شان ژوند کوي. عبداللہ افغان د چارمنگ باجوڑ جنسے وسیدون کے دے او پخار کالج کے سبق وای او هغه وای چې هر کله د انټرنیټ ضرورت پیښ شي نو بیا نت کیفای یا د کاروباری انټرنیټ دکان تزی چې خرڅ هم زیات کیږي او وخت هم سیوا و لګي. محمد جنسائی خبریال عبداللہ ملک هم د موبایل انٹرنیٹ د نشوالی لوج زیاتره وختونه په مشکل کې وی او دے وای
ماته دا مسله هم چرتا بلاس خوشی چرتا سو واقعا راشي مخکې برسي چې موږ د خپل موبایل نه خبر جوړ کو په ایمیل کې واغه بمولې وو دغه چې د 3G انټرنیټ وو اوس خبره ده چې رته به چې ته د ماکه وشي په لار کې ترفي وي په لار کې پتا ګټه کې مشکلات دي نو انلاین خبرونه یې هغه خبر زر واړي په دغه وجه باندې ځان به پرسلب تر سیو کو نه مې به خبر چې دغه مس پاتې شي.
او یاد دي چې د انټرنیټ سہولت دروان کال په جون میاشت کې بند شوی چې ورستو د اکتوبر په میاشت کې د سفرن وزارت لخوا په فاټا کې د 3G انټرنیټ سہولت د شروع کولو خبر هم خور شوی خو لا هم کوم عملی ګام پرې نه دی پورته شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوسم یو بل رپورټ. په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پښتنو زده کوونکو، ښوونکو او تعلیمي ادارو بریدونه زیات شوي دي. په پښتون میشتو سیمو کې د بدامنۍ له کبله سلګونه تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې. یو شمېرې بندې دي او په ځینو کې بیا امنیتي سرتېری دېره دي. په تعلیم د بریدونو اهداف او ممکنه سرات څه کېدای شي؟ په دې اړه زموږ همکار سالم مومند یو تفصیلي رپورټ جوړ کړ.
په تیرو لسو ورځو کې د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو استاد تختول شوی او د بل کور وړاند کړل شوی. بل پلو د پولیها غاړه په وردګ ولایت کې یو زده کوونکی وسلوالو په دار ځړولی. په جلال آباد کې د ځوانانو چارو پو محمد نبی تدبیر وایي د دا قسمه پیښو وروسته یو شمېر زده کوونکو له ویرې تعلیم پرېښودې.
پیښې خو ډېر دي. دا څه موده وړاندې د افغانستان په وردګ ولایت کې یو محصل هغه په دار وځړول شو. نو که یو محصل څه فکر کوي چې په دار وځړول شي، نور به یا درس پرېږدي او یا به سیمه پریږدي. نو سیمه پریښودل خو مصارف غواړي، ټول نشي پریښودی، مجبور دی چې درس به پریږدي او یا به د دوی سره ملګری کېږي.
نبی وایي په افغانستان کې یو شمېر ښوونځي هم تړلي پراته دي. د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا بنو کالج د کمپیوټر ساینس استاد پروفیسر سعدالله خان وسلوالو وتختولو. د دې د تختونې په ضد د کالج د استادانو او زده کوونکو احتجاج لا هم دوام لري. همداراز له دې څو ورځې مخکې په بنو کې د یو پروفیسر کور ولنګول شو. د وزیرستان میرانشاه کالج استاد عنایت ګل وایي د قسمه پیښو له کبله و زده کوونکي د هغوی میندې پلرونه او استادان له سختې ویرې ترهې سره مخ دي. عنایت ګل وایي د پاکستان په پختون میشته سیمو کې د بدامنۍ له کبله څه باندې 2000 تعلیمي ادارې وسلوالو ړنګولي، یو شمېر بندې دي او په ځینو کې امنیتي سرتیري ډېره دي. همدارنګه څرګندونې د شمالي وزستان زده کوونکو سازمان مشر سورج دوړ اهم کوي او وایي چې اول په سیمه کې د کلونو بدامنۍ او وس کډوالۍ د زرګونو زده کوونکو تعلیم اغېزمن کړي.
د 2014 څخه تقریبا د میز د تعلیمي حالت خو بالکل تباو یقین ټیم نه د میز علاقې دہشتگردی سے ریشیو دو ہے تم نامی تعلیمی حالات بالکل تباہ ہو. دیکھیے 2014 سے مش کرا ہوا تھی تقریباً 2016 لگے رہا دھوا کولا میں سولہ ڈی پی جی سے پاگا سے مش تقریباً شمالی وزیرستان 83,000 اسٹوڈینٹس سے کیمیا کا تعلیم نہ محروم پوتے سول دھوا تعلیمی کو لینا ضیاء سول
فوجل آباد کے دزوانہ نو چارو پو محمد نبی تدبیر وائی وہ سلوال زکو ان کے تعلیمی ادارے زک پنا خکوی چھ پختانہ زوانان بے تعلیم او ناپوہ پاتیشی چھ دارنگ بیائی دوی پا آسان لزان سره ملګری کړی.
دلس کاله کېږي چې په دې پښتنو په سیمه کې په تعلیمي ادارو یعنی په ښوونځیو پوهنتونونو باندې بریدونه شروع دي او د دې غټ هدف هم دا دی چې کله خلک بې تعلیمه شي نو دوی به جنګ ته لاړ شي. کله چې یو سړی تعلیم یافته وي هغه جنګ ته زړه نه ښه کوي. نو په همدې خاطر دوی غواړي چې تعلیمي بنیادونه د منځه یوسي. مثلا تاسو به اورېدلي په راتلونکي لس کال په افغانستان کې د استادانو غوږونه پرې شول، استادان تهدید شول، ووژل شول، ښوونځي وران شول په بمونو باندې، حتی اور ورته واچول شو چې په کې قرآن کریمونه او دیني کتابونه هم وسوځول شو.
تدبیر زیاتوي د پښتنو په سیمه کې په زده کوونکو تعلیمي ادارو د بریدونو غټ تاوان به دا وي چې نالوستې ځوانان به له وسلوالو سره ملګري کیږي او جنگ به همداسې دوام لري.
په کوټه کې پرون د غونډې پر مهال ځوانانو ته د مسلکي هنرونو پر زده کړو ټینګار وشو. دا غونډه په پاکستان کې د مسلکي هنرونو د ادارې لخوا جوړه شوې وه. ویناوالو ځوانانو ته ویل چې د تعلیم ترڅنګ د هنرونه هم زده کړي سو د کارموندلو پر مهال ورته ستونزې نه وي. ایوب ترین د غونډې راپور تر اوروي.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې ټولنه تر هغه وخته پورې پر مخ نسي تللی چې تر کله پورې ځوانانو هنري زده کړې نه وي کړي. په دې ترڅ کې د کوټې د سوداګرو د اتحادې مشر اجی عبدالودود اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل
د دې افادیت ښکاره کوي چې دا زموږ خلک په دې کې ولې دونی دلچسپي نه لري. زما په خیال سره په دې کې در سړي د پاره په کار دی چې یو داسې خلک پیدا کړي په معاشره کې چې هغه با هنره خلک سي. زموږ خلک خو د نوکری لپاره ډیر کوشش کوي، ایم اے کړي، بی اے کړي، چې ورسي ورته وایي ما ته نوکری راکړه، ایم پی اے له ورسي یا منسټر له ورسي، هغه ورته وایي وروره دا خو د پبلک سرویس کمیشن کار دی یا د این ټی ایس کار دی، لیکن دی ورته وایي یا ما ته د چپړاسي نوکری راکړه سم دستی عراق. لیکن زه دا وایم چې ته د چپړاسي نوکری څه کوې؟ ته دونی تعلیم یافته مې، ته باید هنرمند سې، یو داسې هنر زده کې چې هغه تاله په ښه درسي او هر وخت په ښه درسي.
او خپل حکومتي چارواکي هم په دې باور دي چې حکومت و هر کس ته نوکری نسي ورکولی، نو په کار دی چې ځوانان داسې هنر زده کړي چې هغه نه یوازې ګټور وي بلکې د حکومت څخه هم مالی بوج یا بار پورته کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکي د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو د څانګې مشاور سردار محمد رضا بړي چې وینا وه
بلوچستان موومنت خپل ځان لا یو ډېر غټ اداره ده، لیکن صرف پرایویټ سیکټر نشته پکې. د جاب په حواله باندې، د کاروبار په حواله باندې، د روزګار په حواله باندې موږ ګرد جاب چې دی گورنمنت آف بلوچستان پبلک سیکټر کې راځي. نو دا یا په ایجوکیشن کې ملازم دي، یا په بل ډپارټمنټ کې ملازمان دي، یا نور ډپارټمنټ کې د حق ملازمان دي، صرف پبلک سیکټر یعنی د گورنمنټ سیکټر چې دی دا هغه کې د روزګار مواقع شته. پرایویټ سیکټر په دا ډول باندې موږ ډېر کم جاب مواقع شته چې موږ وکړو. نو دا ټریننګ اوسی نو پراتلو کې وخت به ان شاء الله زموږ لپاره ډیر زیات کټوري مالي هر سړی خپل ځان خپل کاروبار پیدا کړي.
روس د ادارې تر اتمام لاندې په نریز د کوونکو کې اسناد و بشل سول. دلته خبره د یادونه ورده چې د چین پاکستان اقتصادي راداري د پروژې د پیل کېدو سره به په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د هنرمندو کسانو اړتیا نور هم زیاته سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا یوب ترین د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. درنګ ساتله په پېښور کې 12:30 بجې کېږي. منور شانه د خبرنو لنډیز اورو.
د اسلام آباد انتظامیه تایید کړی چې د الوتکه حادثه کې د مړ شوي پخوانی سندرغاړي جنید جمشید جسد پیژندل شوی دی. نوموړی د دسمبر په 1 له چترال اسلام آباد ته پروان الوتکه کې د وسل ویخت لورو کسانو سره موجود و چې دغه الوتکه د بټاباد په حویل یا سیمه کې ولوېد او پکې سوار ټول کسان ووجل شو. هلته د پاکستان د نړیوالې هوایي کمپنۍ پی آی ای مشر اعظم سهګل پرون له خپلې عہدې استعفا ورکړه ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې په قبایلی سیمو کې تر سولې او ثبات با پوز د قبایلی ولس تر څنګ ولاړ وي. نو مولي 13 ورځ په پیښور کې د پوز د هډکوارټر د سفر پر مهال ویل چې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوي خلکو د واپس عمل ته ډېره پاملرنه وکړل شي. فاټا سیکرټریټ وایي چې په دغو سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو او بحالې د عمل لپاره دوی ته په غوښتل شوي اتیا ارب روپو کې نیمایي ترلاسه شوي. په فاټا سیکرټریټ کې د بحالې او بیا رغونې څانګه وایي د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د 3000 کورونو د بیا جوړولو لپاره د یاد ایجنسی پولیټیکل انتظامیې ته پیسې ورکړل شوې دي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د دې هیواد له 80% زیاتې خزې له تشدد سره مخامخ دي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری 13 ورځ په کابل کې خبري اعلان تویل چې 55% جنکې د 14 کلنې د عمر نه وړاندې ودول کیږي. ملګری ملتونه وایي د شام حلب خار کې فاتح ملیشاوي په ظلمونو اخته دي. د شام د انساني مرستو لپاره د ملګرو ملتونو سلاکار وایي شامي ځواکونو د حلب خار په جنوبي برخه کې په ظلمونو لاس پورې کړی دی. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خارجه چارو د راتلونکي وزیر نوم اعلانوي. نوموړي 13 ورځ په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې د نهې په ورځ یعنی نن به د دغه څوکۍ لپاره د خپلې خوښې نوم اعلان کړي.
ملګرو اوس مطبوعاتو ته د کتنې وخت. پرون په پاکستان کې د اخبارونو چھٹی و نو نن موږ کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه نه لرو. البته نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له پاکستانه د ترکی استادانو د ویستلو پر معاملې او هیومن رائټس واچ ادارې بیا په ایران کې د یو پخوانی ستر مذهبي مشر زوی ته د سزا ورکولو په اړه مقالې خبرې کړې دي چې زموږ همکارې انیسی اجمل دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ترکی استادانو د غی کورنۍ د وتلو حکم پر ضد په یو عدالت کې د درخواست رستو د زیاترو کسانو ویزې تر څه وخته وغځول شوې. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهانو د نړیوالو بشري ادارو د تنقیدونو باوجود دا تمه کېده چې د ترکی استادان به د پاکستان پرېښودو لپاره اړ کړل شي. د ترکی ځینو استادانو هم ویلي وو ویره لري چې خپل هیواد ته د ستنېدو وروسته به ونیول شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د ترکی استادان ویستلو په اړه د خپلو کړنو په مکمله توګه وضاحت نه دی کړی، خو حکومتي وکیلانو دا د بهرنۍ پالیسۍ یو معامله ګرځولې ده او ویلي دي چې پاکستان د بهر ملکیانو لپاره د ویزو نه نوي کولو پوره حق لري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ترکیې استادانو د وتلو د حکم غندنه کړې ده او ویلي چې پاکستان د ترکیې حکومت له اړخه د استادانو ویستلو لپاره د سیاسي پریکړې پر ځای لا نورو سکولونو استادانو ته اړتیا لري. واشنگټن پوسټ لیکي د پاکستان سرکاري سکولونو نظام د کمو مالی مرستو او په تعلیمي ادارو کې د ضروري سامان په برخه کې له خراب صورتحال سره مخ دی. مقاله زیاتوي په پاکستان کې په میلیونونو ماشومان سکولونو ته د ورتللو پر ځای مستوري کوي. بلخوا د بشري حقوقو سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي د ایران مذهبي عالمانو یو ځانګړي عدالت د دای هواد پخانی مرستیال ستر مذهبي مشر آیت الله حسین المنتظری زوی احمد منتظری ته د شپږ کال قید سزا اورولې ده. په احمد منتظری د هیواد امنیت پر ضد د فعالیتونو کولو او ریاستی رازونو افشا کولو تورنه دي. مقاله لیکي د ایران حکومت د رستیو کې په زرګونه سیاسي بندیانو ته د کالونو کې درستو پانسیانې ورکړې. په دې کې زیاتره کسان د مجاهدین خلق تنظیم پلویان وو. د رستیو کې ګڼو هیوادونو مجاهدین خلق د وسلوالو تنظیمونو په لیست کې شامل کړی وو، خو وروسته بیا د یو شمېر هڅو پستا د امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې څخه وغوښتل شو چې د مجاهدین خلق نوم دې د وسلوالو تنظیمونو له لیسټه لرې کړل شي. مقاله په ایران کې د 1988 کال اجتماعي پانسیانو په اړه لیکي. په 1988 کال کې په اجتماعي پانسیانو کې د ګڼ کیڼ اړخو او کورد ګوندونو غړو پانسیانې هم شامل دي. روسپڼه لیکي په ایران کې په ورته سزاګانو خاموشي هم یوه ستراتیژي تیروتنه ده، ځکه چې تیرو مثالونو ښودلې ده چې د څرګنده تیریو په لوړه کچه تنقیدونه لږ تر لږه د ضروري شفافیت لپاره تر یو حده خوالی راوستل شي.
خوستا د یو سلو لسو میلیون امریکایي ډالرو په لګښت وارداتي برېښنا د لیک چارې پیل شوې. د دوشنبه په ورځ چارواکو په یاد ولایت کې د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو د کار را پیل په ځای کې ویل چې خوستا به د راتلونکو څوارلسو میاشتو په موده کې د 2.5 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا د انتقال کار ترسره شي او په یاد ولایت کې به له 500 تر 2000 کورنۍ د برېښنا څخه برخمن شي. نجیب الله لوخیل له خوستا رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د ورځې په سیمه کې د برېښنا د یو لوی سب سټېشن د جوړولو د کار په پیل سره خوست د وارداتي برېښنا د غزون چارې عملا شروع شوې. د خوست چارواکي وایي چې د وارداتي برېښنا په دې پروژې چې 95 کیلومتره اوږدوالی لري 113 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د اسي بانک لخوا ورکول کیږي. خوست والی حکم خان حبیبی مشال رو ریتو ویل چه ده ده پروژه کارونه به ده سوال لسومی آشته پا موده که بشپرد او ده 2.5 میگاوات برخنا پا انتقال سره به لپنزو سو ترشپیتو زرو کورانه ده برخنا چه خبر خمانیشی.
ده پکتیا مرکز گردیز نه تر خوست پوری ده برخنا ده لیکت او ده سب ستیشنونو ده جوری دلو عملی چاره پیل شوی. ده خوست ولایت ده ورزی پا برخه که پا 2.5 جریب از مکه که ده یو سب ستیشن ده جوراولو چاره آغاز شولی. پا دغه مسیر که 200 تاور یاد برق پایه به جوړیږي.
حکم خان حبیبی وای یاد ولایت بعد 2013 زیګدیس کال د فبروري تر میاشتې له اساسه برېښنا برخمن شي. لیکوال ژورنالیست زید شانګر وای پرمختګونه ټکنالوژي سره تړلي دي او ټکنالوژي برېښنا ته ضرورت لري.
کله چې موږ برېښنا ولرو دلته ډېر فرصتونه شته، هم د صنعت په برخه کې، هم د زراعت او تخنیک په برخه کې. ځکه اوس هر څه ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي برېښنا ته اړتیا لري. کله برېښنا راځي دلته اقتصادي او صنعتي وده رامنځته کیږي. خوست کې هغه فرصتونه چې شته د هغې نه ښه استفاده کیږي.
مدني فعال سپین روان نورزی وایي په خوست کې د اساسي برېښنا نشتون د صنعت او اساسي پرمختګ په مخ کې اساسي ستونزه وه چې د برېښنا په لیږد سره به د ولایت په یو ښه صنعتي او سوداګریز مرکز بدل شي.
په خوست کې یوه لویه نیمګړتیا یا د پرمختګونو پر وړاندې هغه اساسي خنډ چې و هغه د برېښنا نشتون و. اوس چې دا برېښنا انشاءالله په دې 14 میاشتو کې راځي، خوست په یو د تجارت سره خوا کې یو صنعتي ډېر پرمختللی او د ښه اقتصاد مرکز به ګرځي.
یاد دی وی برېښنا د خوست د خلکو د اساسي غوښتنو څخه وه چې په وروستۍ ولسیزه کې په پرلپسې توګه یادوله. ولسمشر اشرف غنی هم د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال په لږه موده کې خوست د برېښنا د لیږد ژمنه کړې وه، خو د بېلابېلو ستونزو له کبله د دې ژمنې د عملي کولو چارې تر اوسه ځنډېدلې وې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بالیوډ د فلمونو نامتو ستوري دلیپ کمار د دسمبر په 11مه 94 کلن شو. د اصلي نوم چې یوسف خان دی، د پېښور سره تعلق لري، خو وروسته د هند ته ولاړ. اولته یې د بالیوډ په فلمونو کې کار پیل کړ او ډیر شهرت یې ترلاسه کړ. هر کال د دسمبر په 11مه په پېښور پرس کلب کې د نوموړي د سالګري ورځ هم منځل کیږي، خو د بالیوډ دغه نامتو ستوری اوس ناروغه دی او د بمبئی په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دلیپ کمار فن او کار ته زمونږ همکاري فرخند اسد په یو رپورټ کې کتنه کړې.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی.
اب کسی کی دیا پہ نہیں اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نے آواز پہ ہند اور پاکستان بلکہ پٹولا نڑے کی گن مینوال لری. دا پیخورا ہند تاتلے دلیپ کمار چیخ پل نمی یوسف خان دے پنورلا سوا سلور سل وختم کال کے پ فلم جوار باٹا کے دا خپل ہنری سفر پیل وک. خود یو ہیرو پہ تو گئی پ انداز فلم کے تر اندازی زیاد شہرت و مند.
ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پیخور لگے سخوانی سرا نکتے محلہ خداداد اسی دن کے دے د هغه د کورنۍ زنیغړی اوس هم حلتا ژوند کوي. په یو امریکا کې دلیپ کمار ویلی بو په پیخور کې ډیر زاړه یادونه دي او دغه خار یې کله هم لزړنا نه دی وتلې. د پشاور کے فنکار نومی کتاب لکھوال ابراہیم ضیاء په خپل کتاب کې لکی هغه د پیښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. لمشال ریډیو سره په خبرو کې ابراہیم ضیاء وای کله چې هغه پیښور ته راغلی وو نو ډیر خوشاله وو.
تصویر
دلیپ کمار د نولس سوا پنځوستم، نولس سوا شپیتم، اویایم او نولس سوا اتیایم په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړي دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ پنځنی مې آنی وو دوی با سرا د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل.
آن فلم جوړ کړی وو او نظرانه د جوړ کړی وه او دغه نمنه نور ډېر فلمان وو چې دا نور د ده فلمان ډېر په شوق کتل. په یو وار نه هغه زمانه کې د سینما یا د باشکو هغه چې وو ټکټ په پنځه نانی وو زموږ په ژوب کې نو موږ به پنځه نانی په ډېر تکلیف سره پیدا کړې له نورې له پلار څخه مو پیدا شوې د ده فلم بلاړې نو موږ به خامخا د ده فلم کتلی.
دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړی دي. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنه کړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو. بھگوان ہے بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن، آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دو فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پیښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پیښور یو ځایی خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي
هغه ته پته لګېدلې دي. تیر کال هغه ته پته لګېدلې وي. تیر کال کښې دا و چې هغې اوسیان هیلتھ چومره ښه نه وه خو دا چې هی واز آؤٹ آف دا هاسپیټل. طیرابانو سره خبره کی کم ٹویسٹ هغه کوي نه هغې کښې باندې شکریہ ادا کړي. هغه ته دومره ورته پته چلی شي چې دا هغې مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغې برتھ ڈے مناوو نو هغه ته پته چلی شي.
د خیبر پختونخوا تیر صوبائی حکومت هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی وو. د دلیپ کمار مینوال وایي باید په پیښور کې د هغه کامی ورسا وګرځول شي او خوندي کړل شي.
اوس هم د هغو ملګرو د پاره رپورټ چې د لوبو سره علاقه لري او خاص کار د فوټبال سره. کریسټیانو رونالډو د څلورم ځل لپاره د سرو زرو یا د طلا بال یا توپ وګټ. د فوټبال نړۍ دغه ستوري ته د پرتګال په ملي ټیم او ریال ماډریډ کلب کې د ښی لوبې او د ډیرو ګولونو د سرته رسولو په خاطر د سرو زرو توپ ورکړل شو. زموږ همکار صفی الله سانګزی په ریپورټ لري.
کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړۍ تر ټولو غوره جایزه د طلا توپ وګاټه. هغه ته په 2014 میلادي کال کې د پرتګال په ملي ټیم او د هسپانیې په ریال مادرید کلب کې د ښې لوبې په خاطر دا جایزه پرون شپه په فرانسې کې ورکړل شوه.
کریستیانو، او نوم د فرانس فوټبال، ژه ته رمه سه 61م بالون دور. مرسی بوکو.
یو درش کلن رونالدو د طلا د توپ د ترلاسه کولو پر مهال د پرتګال او ریال مادرید په ټیمونو کې خپل ملګرو او مینوالو مننه وکړه او وی ویل چې ډیره زیاته لیوالتیا یې درلوده څو دا جایزه ترلاسه کړي. زما لپاره ډیر د ویاړ ځای دی چې د څلورم ځل لپاره مې د طلا توپ ترلاسه کړ. احساسات مې هماغسې دي لکه څنګه چې مې په لومړي وار دا جایزه ګټلې وه. هیڅکله مې فکر نه و کړی چې د طلا توپ به څلورم ځل ګټم. زه ډیر خوښ یم. رونالدو درې واره مخکې هم د طلا توپ ګټلی. 2008، 2013 او 2014 میلادي کلونه هغه کلونه دي چې کریستیانو رونالدو په ټوله نړۍ کې د غوره فوټبالر جایزه د طلا توپ ګټلی. د 2014 کال د طلا توپ د فرانسې ټایمز مجلې رونالدو ته تسلیم کړ. له 50 کلونو را په دې خوا به دا جایزه د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا ورکول کېده، خو دا ځل ټایمز مجلې دا امتیاز بیرته خپل کړ چې له دې وروسته به د کال د غوره فوټبالر تر ټولو معتبره جایزه یعنې طلا توپ په خپل غټون کې لوبغاړي ته ورتسلیموي. کریستیانو رونالدو د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ تر ټولو غوره فوټبالران له هغې ډلې لیونل میسي، انټونی ګریزمن، لوئیس سوارز او نیمار مات کړل. په دې ډله کې میسي 15 وارې د طلا توپ ګټلی او رونالدو لا هم د طلا یو توپ کم لري چې وکولی شي د خپل سرسخت سیال دغه ریکارډ ته ورسیږي. کریستیانو رونالدو ته دا جایزه د دې لپاره ورکړل شوه چې خپلو دواړو ټیمونو ته یې اتلولۍ ور په برخه کړي. هغه په 2014 میلادي کال کې د پرتګال او ریال مادرید لپاره په 45 لوبو کې 150 ګولونه وهلي دي. که څه هم په ریال مادرید کې نور ستوري لوبغاړي هم شته، خو ګټونکي ګولونه تر ډیره رونالدو وهي او په پرتګال کې خو بیا ډیره تکیه په کپتان رونالدو ده. د ریال مادرید ټیم سږ کال د اتلتیکو په ماتولو سره د 11 ځل لپاره د اروپایي جام اتلولي ګټلې ده. تر هغې مخکې رونالدو د پرتګال ټیم په اتلولي کې لوی رول لوبولی و. پرتګال د ټولې اروپا د فوټبال په سیالیو کې سږ کال په پایلوبه کې فرانسې ته په ماتې ورکولو د اتلولۍ لومړنی جام کور ته یوړ. په دغو ټولو بریاوو کې د رونالدو رول کلیدي بلل کېږي او لا هم له دغه ستوري د ډیرو لوبو تمې شته.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
یوې افغاني خزې د مراکش د فلم فستیوال د خورا ښې لوبغاړې جایزه وګټله. فرشتې حسینی ته دا جایزه د مراکش د فلم په نړیوال فستیوال کې ورکړل شوه. هغه فلم چې فرشتې حسینی پکې د کار کولو په خاطر جایزه ګټلې د مهاجرو پر ژوند راسرخي. زموږ همکار اسمت سروان پی رپورټ لري.
نولس کلنی فرشتې حسینی د افغان او ایرانی فلم جوړونکو په ګډ فلم کې کار کړی دی. دا فلم تګ نومیږي. دا چې په دغه فلم کې مرکزی رول لوبولی د شنبې په ورځ د مراکش د 14 فلم فیستیوال د غوره لوبغاړي د جایزې ګټونکي اعلان شوه. تک فلم چې نوید محمودی ډایرکټ کړی د دوو افغانانو چې پر یو بل مینان دي د ژوند کیسه شي. په دې فلم کې د افغان مهاجرو ژوند هم تصویر شوی او داسې کسان انځوروي چې په یو بل هیواد کې پاتې کېدو ته مجبوری شي او یا له دغه هیواده اروپا ته د تګ لپاره د انتظار شپې ورځې تیروي. دا فلم د یوې افغان جوړې ناڅرګند وضعیت بیانوي چې د ښه وضعیت په هیله له افغانستانه وځي او د ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. د افغانستان نامنو یو په لکونو افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ ایستلي او دا کسان عموما په خورا خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته ځي او په دې لاره کې حتی سر له خطر سره مخامخوي. په وروستیو کې مهاجرت په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې دا ترخه تجربه یې لیدلې ده پر یوه جدي مشکل بدل شوی دی. د راپورونو له مخې تک فلم د افغانستان د استازي په توګه د آسکر د بهرنیو فلمونو برخې ته معرفي شوی و، خو وروسته د آسکر له فهرسته وویستل شو. د مراکش فلم فستیوال په 2001 میلادي کال په دغه هیواد کې د فلمي صنعت د ودې په هدف پیل شو.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی په دې وروستیو کې د بازار په نوم یوې مجلې سره مرکه کړې او په دې مجله کې عکسونه هم خپاره شوي چې د افغان ډیزاینر کار پکې اغوسته. پر ټولنیزو رسنیو افغانانو د فاطمه ربانی د دې مرکې په عکس العمل کې انتقادونه وکړل. پر ټولنیزو رسنیو ځینې افغانان ادعا کوي چې د جهادي مشر لور چې د پلار د واکمنۍ پر وخت ښځو د کار اجازه نه درلوده اوس د ماډلې په حیث کار کوي. په دې اړه زموږ همکار ملالې بشیر له فاطمه ربانی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د هغې پروژې په اړه معلومات ورکړي چې دا یې برخه وه او په اړه یې د خلکو عکس العملونه راپارېدلې.
زه فیشن ډیزاینر نه یم. دا کار چې زه یې برخوم زما شخصي نه دی، بلکې د یو سیج لخوا د افغان صنایعو د ملاتړ لپاره دی، لکه شات، قالینې، وچه میوه، زعفران او داسې نور. دا ډیر مثبت نوښت دی چې افغانان او افغانستان په یوه مثبته رڼا کې نړۍ ته ښکاره کړي. یوه میاشت مخکې له ما غوښتنه وسوه چې د دې پروژې برخه سم او د ډسمبر په 16 مو په بریالیتوب سره دا پروژه پیل کړه. موږ افغان خوراکونه وړاندې کړل او د پروژې یو اړخ دا و چې پرمختګ خوښوونکي افغانی ښځې ښکار کړي، ځکه کله چې تاسو د افغانستان نوم یاد کړئ په عمومي توګه د افغانستان نوم له جګړې، وژنو او ځپنو سره تړل کېږي.
Recently you have tweeted how people
په وروستیو کې تاسو پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر خلکو لخوا تر انتقاد لاندې کېدو په اړه لیکلي، په دې اړه یو څه راته ووایاست
of this issue.
Unfortunately
لبد مرغه زما یو مقاله چې اصلا یو مرکه و خبره سوه او په دې مرکه کې زه یوازینی افغانه نه وم، درې نورې افغانانې هم وې. دا مقاله ډېره ناسمه تعبیر سوه. دا ډېره د تعصب خبره ده چې منتقدینو په بشپړه توګه پر ما توجه متمرکزه کړه چې ما ولې پوړنې نه دی پر سر کړی. خو ما افغاني کالي اغوستي وه، دا ډېر سنګین کالي و او دا زموږ ملي کالي دي. زه ډېره حیرانه سوم چې خلکو د دې پروژې نور ټول مثبت اړخونه له پامه وغورځول او یوازې پر یوه منفي اړخ توجه وکړه. دا یې پر ما او زما پر کورنۍ د انتقاد لپاره وکاروله. دوی هڅه وکړه زما پلار او د هغه نوم سپک کړي او زه په دې خفه سوم.
ځینې
خلک پر هغه تنظیم انتقاد کوي چې جمعیت ګوند دی او ستاسو پلار ورسره تړاو لاره. دوی وایي ستاسو له کالو یا کار سره یې هېڅ ستونزه نشته، بلکې دوی ادعا کوي چې جمعیت ګوند د خپل واک پر مهال ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. آیا فکر نه کوي چې له هغو درو نورو ښځو څخه تاسو ځکه تر انتقاد لاندې سواست چې کورنۍ مو له داسې یوه تنظیم سره تړاو لاره؟
دا رښتیا نه دی. زه په بشپړه توګه له دې خبرې سره مخالفت کوم. که تاسو افغان تاریخ وګورئ، تاسو به پوه سئ چې دا ټول درواغ، غیبت او پروپاګند دی چې زما د پلار پر ضد کاریږي. زه غواړم زما د پلار لخوا یوه فتوا، یوه ویډیو یا یو څه چې زما پلار ویلي وي چې ښځې باید د باندې ولاړې نه سي، زده کړې ونه کړي، وګورم. د ده خپلو لوڼو موږ ټولو زده کړې کړي دي، موږ پوهنتونونو ته تللي یو، ما خپله ماسټري کړې ده، او دا څنګه امکان لري چې زما پلار په خپل کور کې خپلو لوڼو ته د زده کړې اجازه ورکوي او د باندې نور ښځې نه پرېښوده؟ دا هر څه سره په ټکر کې دي. زما ټولې خویندې کار کوي. زما پلار د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کلک پیروي وو.
So they're basic argument.
The منتقدين انتقاد هم دا دي چې وايي تاسو کورنۍ د خپل شوزل لپاره یو ډول اصول درلودل او د نورو د شوزل لپاره بیل. دوی وايي له همدې کبله تاسو کړای شو د خپل وکړي.
Get an education. I was able to get an education. Yes, I was.
ما وکړای شو د خپل وکړم. پر موږ د خدای رحمت سوي وو چې داسې پلاړي راکړې وو او ډیره پیاوړې مور راکړې وو چې ماته د زده کړو اجازه وکړه. او موږ ډیره زغملرون کې کورنۍ درلوده. زه یوازنی کس نه یم چې داسې کورنۍ مې درلوده. داسې ډېرې کورنۍ وې. دغو منتقدینو یوازې غوښتل دا خبره زما پر ضد وکاروي او په خپلو سیاسي اجنډا و کې بریالي سي. دوی ان هغه مرکه لوستلې نه ده او یوازې عکسونه کتلي او خپل نتایج یې راوستل.
And Fatima, would you condemn the ideology of Jamiat?
Fatima Jani, ایا که تاسو داسې کوم ثبوت ووینئ چې جمعیت ګوند یا بل هر ګوند شدید ځپی زده کړو او یا کار ته نه پرېږدي، تاسو به هغه ګوند یا تنظیم وغندئ؟
هو، پرته له شکه موږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو. زه فکر نه کوم پرته له ځینو سختریڅو داسې څوک په سیاست کې سته چې د ښځو زده کړه او داسې نور منع بولي. که د اسلام موضوع ته بېرته راسو، ځکه خلک هر ځل د اسلام خبره کوي، که څوک غواړي د اسلام اصلي ښوونې عملي کړي، اسلام وایي ښځې باید زده کړې وکړي، ښځې باید کار وکړي، ښځې ډېر حقونه لري. په افغانستان کې ډېر څه بدل شوي دي، خو ډېر تغییر ته اوس هم اړتیا شته.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی وه چې زموږ همکارې ملالی بشیر ورسره مرکه کړې وه. له همدې سره خپرونه پای ته رسی. په اخره کې ستاره نوابي ته غوږ شئ او نجیب امیر ته اجازه ورکړه.
Shine.